بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخي هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې شپږمه د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې یوویشتمه او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اسرائیلو د لومړي وزیر د جنجال جوړولو هدفونه نومیږي. بیا به د پاکستان له یوه تکړه عالمي دین مولانا غیر حسین غالب سره مرکه درته وړاندې شي چې د حسیني عربین په حق له شوې ده. ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د کورونا په حقله ځانګړي وینا هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په شمال ویدی سرحدونو کې د مانوری تر سره کېدل حکیمیتي موضوع ده. امریکا د ایران د اټومي مرکزونو په حق له د نظر سرګندولو صلاحیت نه لري، او طالبانو د پخوانی حکومت د استازي د وینا د لغوه کېده هرکلی وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران په سرحدونو کې منورا یوه حکمیتي موضوع ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده په دې خبر سره چې په شمال لویدیځو سرحدي سیمه کې د مانورې تر سره کېدل یوه حکمیتي موضوع ده چې د ټولې سیمې د رمخت او د ثبات لپاره تر سره کېږي ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت به خپلو سرحدونو ته نږدې د صهیونیست رژیم شتون ونه مزغمي، او د خپل امنیت لپاره به هر اقدام چې ضروري وګڼي تر سره کړي. سعید خطیب زاده په انټرنیټ پاڼه کې د اذربایجان جمهوریت د ولسمشر لخوا د مطرح شوي خبرو په باره کې د خبر یالانو پوښتنې ته په ځواب کې ویل، په داسې حال کې چې د ایران او د اذربایجان جمهوریت ترمنځ ښې اړیکې شته او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ارتباطاتو دې لارې په ډېرې لوړه سویه دي، په دغه راودې سره د خبرو کول د حیرانتیا خبره ده. هغه زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت تل د یوه ټاټوبي له هر ډول نیواک سره خپل مخالفت اعلان کړی، او د نړیوالو پیژندل شوي سرحدونو او د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر ضرورت ټینګار کړی. په دې سربیره چې د ښه ګاونډیتوب رعایتول هغه تر ټولو مهمه موضوع ده چې هیله کېږي د ټولو ګاونډیو هیوادونو لخوا ورته پام وشي. واشنگټن د اټومي مرکز د کتنې په حقله د څه ویلو صلاحیت نه لري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیا په باره کې د امریکا د بیانې پر ډول سره وویل، هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي مرکز پر ضد ترهګرې حملې ونه غندلې د دغو اټومي مرکزونو د کتنې په حق له د نظر څرګندولو صلاحیت نه لري. محمد اسلامی چې نن د یوه پلای په مشرۍ مسکو ته رسېدلی دی، له خبریالانو سره په مرکې کې ویل، روسیا د 4 جمعوي ډلې غړي ده، او په نننیو خبرو کې به د روسیې له لوري سره د اټومي تړون په حقله خبرې اترې وشي. د کراج ودانې ته د لاسرسي مخنیوي د سیفګارد خلاف ورزي نه ده. فارس خبری آژانس راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف ویل د ایران د کراج ودانې ته د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د پلټونکو د لاسرسي مخنیوال د سیفګارد خلاف ورزي نه ګڼل کیږي. په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په ټویټر پیغام کې د ایران د کراج مرکز ته د لاسرسي د مخه په نیولو کې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د مشر رافائل گروسی د پرون ورځې راپور ته اشاره وکړه. ویلي کل په کراج کې د تاسو نوم ودانې ته د لاسرسي مخه نیول د سیفګارد د موافقې خلاف ورزي نه ګڼل کیږي، بلکې د ځینو اقداماتو اجرا کول د تهران لخوا په خپله خوښه شفافیت دی. اولیانوف ویل له دې سره سره د ایران او د اټومي تړون په ګټه د مثبتې حل لارې پیدا کول ډیر مهم دي. اسرائیل د نړۍ د خلکو پام نشي منحرف کولی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران پلاوی د سیونیست رژیم د لومړي وزیر چټي خبرو او د تورونو لګولو ته په ځواب کې ویل دغه رژیم له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو د منظم پروګرام په پیلولو په هغه څه سره چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله وویل نشي کولی په سیمه کې له خپلو بې ثباته رامنځته کوونکو او رنکارو فعالیتونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د سیهونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالي بینیت څرګندونه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پلاوي د ځواب په کامل متن کې چې د ایران د یو ډیپلوماټ پیمان غدیر خومي لخوا ولوستل شو ویل شوې دي. د سیهونیست رژیم لومړي وزیر نفتالي بینیت هم د خپل بدنام پخوانی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په شان هڅه وکړه تر هغه ځایه چې کولی شي د ایران پر ضد بې اساسه اداګانې او ناسم اطلاعات مطرح کړي او د ځان په مظلوم خودلو سره په ناهیلۍ سره هڅه وکړه چې د اسرائیل رژیم بې ګناه معرفي کړي. ایران په برابر د اسرا له هیوادونو سره تعامل غواړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوی غړی علی رضا سلیمی د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د اهمیت په باره کې ویل. د ایران اسلامي جمهوریت له برابر د اسرا د سیمې له هیوادونو سره د تعامل غوښتونکي دي، نو ځکه خو هیوادونه د کرامت په ساتلو سره له یو بل سره ملګرتیا ولري. علی رضا سلیمی دې ته په اشاره سره که څه هم ځینې هیوادونه داسې تصور کوي چې د ایران لخوا د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو د سیاست غوره کول د کمزورۍ بیانونکي د غلطي کوي او زیاته کړه، ایران نن سبا له بل هر وخت څخه زیات قدرتمند دی او دغه قدرت د ډیپلوماسۍ په حوزې سیاسي پوځي وغیره ډګرونو کې ښکاره دی. هغه په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې ولې بیا نور هیوادونه زموږ د سیمې لپاره فیصله وکړي او ځینې هیوادونه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي ویل، له بده مرغه ځینې وختونه د سیمې هیوادونه د لویدیځو هیوادونو تر اغېز او الکلاتو لاندې ورزي او غیر رغنده څرګندونې کوي چې دغه چاره د ایران په چارو کې د امریکا له استازي سره د سعودي عربستان د خارجه وزیر په کتنه کې ښکاره شوه. د ظاهر چا د وخت اساسي قانون به په موقته ډول نه پیشي. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د دلی سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی ویلی دی د پخوانی بچا محمد ظاهر شاه د وکمنه د محل اساسي قانون بل یو لړ تعدیلونو سره د لړ محل دورې د اساسي قانون په توګه نه پیشي. د عدلی وزارت لخوا نن په خبر شوه کې پاڼه کې ویل شوې ده چې د عدلی سرپرست وزیر د څرګندونی د چین له وزیر وانګي سره په کتنه کې کړې دي. خبر پانه د توی چې عبدالحکیم شری د چین سفیر ته وویل چې د پخوانی بچا د دوري اساسي قانون به له هغه موارد پرته چې د اسلامي شریعت او د اسلامي مرات له اصول سره په ټکر کې وي د موقته دورې لپاره نافذ کړي. درنو ردون کوز به زمون خبریال اسپشن وری راپور درته وړاندې کی چې په ننګرهار کې د څو طالبانو د مړینې او د ژوبلې په حق لري لګلې ده.
لږ تر لږه درې تنو وسلورو طالبانو ته په ختیځ ولایت کونړ کې مرګ ژوبله واوښته. عیني شاهدان وایي تېره ورځ ماښام ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په داسې حال کې چې په یو کورولا موټر کې سپاره وو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د پله په سیمه کې د طالبانو د تالاشۍ پر یو پوسته برید کړی چې په پایله کې د شاهدانو په وینا دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. شاهدانو ویلي چې بریدګر له سیمې نه په تیښته بریالي شوي دي. د کونړ ولایتي ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ته نږدې سرچینو یو شمېر رسنیو ته د دې خبر پخله کړي دي. تر اوسه چا د دې پیخي مسولیت په غاړه نه اخیسته، خو په دې ورسېو کې کونړ ولایت داعش ډلې د فعالیتونو لپاره مناسبه سیمه ګڼل شوې ده، او ویل کېږي چې دا مهال دغه ډله په کونړ کې ځنې تحرکات لري، او شونې ده چې دغه برید تر شا هم د داعش ډلې لاس وي. بل پلو د ننګرهار په ولایت کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی ژوبل شوی دی. چاودنه 13 ورځ ناوخته د جلال آباد ښار 4 ناحیې اړوند د اکمالتي بیس په سیمه کې د سره غاړې کې د خودل شوي مان د چاودنې له امله رامنځته شوه، چې په کې په یو ملکي موټر کې ناست یو تن ژوبل شوی دی او نور چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او د کونړ د ننګرهار ولایتي ادارې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار مرکز جلال آباد په دې وروستیو کې د ناامنۍ د ګڼو پیښو شاهد و، چې د دغو پیښو له امله پر طالبانو سربیره ملکي وګړو ته هم مرجوب لا رسېدلې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان طالبانو د سازي د وینا د لغوه کېده هرکلی وکړ. اوا خبري اژانس راپور ورکړی، طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلیا کې د افغانستان د پخواني حکومت د سازي د وینا په لغوه کېده خوښي څرګنده کړه. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي سهیل شاهین د افغانستان د پخواني حکومت د سفیر غلام محمد سازي د وینا په لغوه کېده باندې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، د افغانستان د پخواني حکومت استازي هیڅکله د خلکو استازي نه دی، او دغه غونډې ته بیا د طالبانو د اسلامي مرد استازي وربلل کېدلی. د ملګرو ملتونو په میسمبلیا کې د افغانستان د پخواني حکومت د استازي غلام محمد سازي وینا، چې د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې لپاره پلان شوې، په آخري شېبو کې لغوه شوه. نړیوال جنایي محکمه افغانستان کې د طالبانو د ایش لخوا د بشر ضد جرمونو څېړنه کوي. زمون خبريال راپور کړی، نړیوال جنایي محکمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال را پدې خوا د بشر ضد او جنگي جرمونو څېړنه لسره پیلوي. یادې محکمه د 2006 میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې څېړنو پیلول اعلان کړی، خو د افغانستان حکومت تر هغه مهاله غوښتنه کړې وه چې د څېړنو واک دی د افغان حکومت ته ورسپارل شي. اوس د نړیوالې جنایي محکمې څارنوال کریم خان په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د وروستیو بلنونو له کبله ناشونې ده چې افغان حکومت دا چاره ترسره کړي. د افغانستان بانکي سیستم د دړې وړې کې دا په درشل کې دی. مېر خبري اژانس راپور کړی، وخت د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان اقتصاد او بانکي سیستم د نسکورېدا په درشل کې ورغلی. د ناروی هیواد پناه غوښتونکو د شورا مشر جان اگلینډ د نقدو پیسو نشتون د افغانستان د بانکي سیستم د دړې وړې کې دا دلیلو بلو، او د دغه کړکېچ د اقتصادي پایلو حق لای خبرداري هم ورکړ. د ناروی د پناه غواړو د شورا مشر جان اگلینډ چې حاضر دمه په افغانستان کې دی ویل، د افغانستان اقتصاد له نه کنټرول څخه وتلی دی، او د بانک رسمي سیستم هم ممکنه ده چې د نقدو پیسو د کمښت په وجه نسکور شي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر پاکستان ته ورغلی. تلو نیوز خبري اژانس راپور ورکړی، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اسلام‌آباد ته په سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په حق له خبرې کړې دي. ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو ملاتړ کوي، په پاکستان کې د دغه هیواد پارلمان له مشر اسد قیصر او د ارتباطاتو له وزیر مراد سعید سره کتنه او خبرې کړې دي. طالبانو د ګیرو د خرایلو بندیز ولګاوه. زمون خبريال راپور کړی، طالبانو د افغانستان په هلمند او کابل ولایتونو کې د خلکو د ګیرو په خرایلو بندیز لګاولې، او نیانو ته خبرداري ورکړی. کچیر دوی د خلکو د ګیرو د خرایلو په وخت باندې ول شو نو سزا به ورکړل شي. طالبانو زیاته کړه، د ګیرو خرایل د اسلامي قانونو پر خلاف کار دی، سزا به هم ورکړل شي. پاکستان غواړي د طالبان حکومت په اقتصادي پروژې کې شامل شي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان لرویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې اسلام آباد د چین او پاکستان په اقتصادي کوریډور سی پیک پروژې کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د حکومت د شاملېدو لپاره له دغه ډلې سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه، د سیمې د هیوادونو له یو بل سره ګنډل د افغانستان د طالبانو له مشرانو سره زموږ د خبرتر مهم عنصر دی، او دغه چاره له افغانستان سره زموږ د اقتصادي تعامل لپاره مخته پرته لاره ده. او د ترکیې ولسمشر له طالبانو سره د ملګرتیا لپاره نوی شرط ټاکلی. اسنا خبري اژانس راپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره له طالبانو ډلې سره ملګرتیا کول په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت له جوړېدا سره مشروطه کړي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اسرائیلو د لومړي وزیر د جنجال جوړولو هدفونه نومیږي. د سیونیس رژیم لومړي وزیر نفتالی بنت په تیرې دوشنبه ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنې کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر ضد چټین تورونو په تکرارولو سره دا وکړه چې د ایران هدف د اټومي وسلو جوړول دی. د نفتالی بنت په وینا کې څو اړخیزه هدفونه موجود دي چې لا بیلابیل اړخونو د شنن او د غور وړ دي. له هرې موضوع مخکې باید ووایو چې په اټومي موضوع کې د ایران پر ضد سهیونیست رژیم د لومړي وزیر چټي خبرې له غیر حقیقي داګانو او دروغ ویلو ډکې دي. دغه رودا په حقیقت کې یو ډول رواني جنگ دی چې د نتنیاهو د لومړي وزارت په وخت کې د ایران پر ضد وکارول شوه. د اسرائیلو پخوانی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په ډیرو غونډو کې د ایران د اټومي فعالیتونو په باره کې د پرله پسې دروغ ویلو په خاطر مسخره شو، خو بیا یې هم دغه کار ته دوام ورکړ. د دغه بهیر په دوام کې معلومه شوه چې په دغه راودې لټینګار کولو د اسرائیلو هدف د اټومي ترهګرۍ لپاره د زمینې برابرول و، چې د ډاکټر محسن فهریزاده د ټیرور په شمول د ایران د څو اټومي ساینسپوهانو په ټیرور سره نوي پړاو ته ننوتله او د ایران د ناتنس په اټومي مرکز کې د ورانکارۍ عملیات په همدې لړ کې و. له دې زاویې باید ووایو چې د سهیونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنت یو هدف په سیمه کې د سهیونیست رژیم په جنایتکارانه کړچرونه او بې ثباتۍ رامنځته کوونکو سیاستونو باندې د برغولي کې ښودل دي. سهیونیست رژیم په دا ډول جنجال رامنځته کولو سره البته د سیمې د مسایلو له لومړیتوب څخه د فلسطین د مسالې د حسبولو لپاره د پلان د پرمخ بیولو کوشش کوي چې د سهیونیستانو په ګمان د دوی یوه ستراتیژي د مقاومت د بهیر کمزوري کول او په سیمه کې د ایران د ګواښ په توګه مطرح کول دي. څرنګه چې څو کاله مخکې د اسرائیلو په غږملتیا سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د زیاده باو سیاست هم د دغه هدف لپاره مناسبه زمینه برابره کړه او په سیمه کې له ځینو خاینو عربو رژیمونو سره د اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدا پلان اجرا شو. د اسرائیلو د لومړي وزیر نفتالی بنت د چټي خبرو بل هدف د وینا اټومي خبرو ته ورګرځي او هغه دا چې ایران د ګرام لوري او د اټومي تړون دورانونکي او د وینا د خبرو اترو نتیجې ته د نه رسېدا دلت په توګه وښیي. په دې زمینه کې د پام وړټکی په اټومي تړون کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په شاته کول او د اسرائیلو د ښکارا اندېښنو څرګندول دي چې ښودنه کوي دغه پیښه د اسرائیلو له ګټو سره سمون نه خوري، ځکه چې د دغه سیناریو د جوړونې ختمېدل د اسرائیلو لپاره د سخت مړاو د شروع کېدا په معنا دی. د اسرائیلو د لومړي وزیر د امریکا او د درې اروپایي هیوادونو د استازي چټي خبرو ته په غبرګون کې په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی څرګندونې همدغه موضوع ته اشاره لري. کاظم غریب آبادی وویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس او لویدیځ هیوادونه نشي کولی هم د اسرائیلو د ترهګرو اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره کړي او هم د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د څارنې د دوام لپاره غوښتنه وکړي. هغه وویل کله چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د څارنې تجهیزات د سهیونیست رژیم لخوا له کاره لویږي، له ایران څخه باید هیله ونه لري. هغه د سهیونیست رژیم لپاره له هیڅ لږ پرته او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ادا کوونکو هیوادونو لخوا له هیڅ ډول اقدام سره ترسره کېدا پرته بیا نصب کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د ایمی استازی او سفیر مجید تختروان چې هم د ملګرو ملتونو په عمومي سمبله کې د سهیونیست رژیم د لومړي وزیر چټي خبرو او په نورو باندې د خپل ګرامو د مسؤلیت اچولو ته په غبرګون کې ویل، اسرائیل په داسې حال کې چې په سلګونو اټومي خولې لري د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په حق له هیڅ بحث نشي کولی. هغه څه چې مسلم دی اسرائیل د جالي کړکیچونو د رامنځته کولو او د سیمې د نامنوک کولو کوشش کوي او دغه هدف ته د رسېدا لپاره له هرې راودې له دروغ ویلو رانیولي له ایران سره موافقې ته د رسېدا او د لارې د خرابو لپاره په امریکا او په اروپایي هیوادونو باندې د دباو له راوړلو استفاده کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب پرون په ایران، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې او نن په عراق، پاکستان او یو شمېر هیوادونو کې د امام حسین علیه السلام د سلویښتې یا اربعین ورځ ده. په دې ورځ په میلیونونو کسان په کربلا کې د سلویختې لارجون یا اربعین کوي. او دغه سلسله اوس د نورو هیوادونو ته هم غزیدلې ده. تاسو په ټول کې راته وایي چې 40 کم ورځ ده او په دې ورځ چې مسلمانان کم ازاداری کوي یا کم لاریون او 40 واک کوي د دې پیغام څه دی او د دې هدف څه دی او کلن په ټول کې د 40 په حق لکه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. جی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لطا سخم ډیره مننه چې مونږ ته وخت راکو چې د 40 په حق لاسو خبرې تاسو خدمت کې ذکر کوم. 40 څلوېښتي ته وایي، یعنی هغه چې یو انسان شهید شي یا مړ شي د هغه څلوېښت ورځې چې پرې شي نو دي ته په عربی کې 40 وایي. او دغه 40 چې کوم دی، د امام حسین علیه السلام کوم 40 دی، دغه غټ غټ صحابه چې کوم دي هغوی لخوا دغه پیل شوی دی. لکه جابر بن عبدالله انصاری وو چې هغه د امام حسین علیه السلام څلوېښت لپاره له مدینې کربلا ته راغلل. یعنی که دغه دی کې اسلامي نقطې نظر سره که چیرې دي ته مو سترګې وغړوو، نگاه ورته وکړو، نو دا هغه سکار دی چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کوم صحابه وو، لکه جابر بن عبدالله انصاری چې ډېر نامور او ډېر غټ صحابه وو، هغه هم د 40 لپاره امام حسین علیه السلام ته راغلی. بل خبر دا چې د امام حسین علیه السلام دا خبره به هم زمونږ کوم اوریدونکي دي هغوی په ذهن کې به وي چې یوازې امام حسین علیه السلام لپاره 40 کېږي، نور امامان لپاره ول نه کېږي. د هغه جواب هم دغه دی چې نور کوم امامان وو د هغوی کله چې 40 راتلل نو د هغوی کورنۍ موجوده وه، هغوی خپلې کورنۍ له کبله هغوی لپاره 40 وکړه. خو د امام حسین علیه السلام د شان 40 وو، کله چې امام حسین علیه السلام شهید شو ټوله کورنۍ یې د یزید په بند کې وه، یعنی گرفتار وه او زندان کې وه. هغې له کبله نور خلک راپاڅېدل د امام حسین علیه السلام 40 لپاره. او یو ځنو روایتو کې دا هم دی چې امام حسین علیه السلام خور بزرګواره چې کومه وه، هغه چې د یزید بند کې وه، په همدې ورځې کربلا ته راغلی دي د هغه یاد کې، د هغه یاد منوول لپاره دغه مسلمانان راوتي وو دغه 40 منواوي. خو د دې غټ مقصد چې کوم دی، هغه دغه نه دی چې یو لاریون وي لکه عام یو لاریون وځي، هغه و دې کې ډېر فرق دی. د کې یو پیغام دی، هغه پیغام دغه دی چې امام حسین علیه السلام سره مونږ عهد کوو، دغه وعده وسه کوو چې ای حسینه کومې لارې باندې چې ته روان وي، ای حسینه کومه لاره چې تا ته کړې دی، کومې لارې لپاره تا جهاد کړی وو، کوم هغه حریت لپاره تا جهاد کړی وو، مونږ نه ټول کوم هغې لارې باندې روان یو، مونږ هم هغه عهد چې تا خدای سره کړی وو، مونږ تا سره هغه عهد کوو چې مونږ هم د تا په لارې باندې روان یو، یعنی مونږ به هم د ظالم په مخ کې ودرېږو، مونږ به هم د ظلم په مخ کې ودرېږو، مونږ هم که چیرې په هر چا باندې په کوم کوم ځای کې چې ظلم کېږي د هغوی په مخ کې به ودرېږو، او د هغوی په خلاف به مونږ غږ وچتوو تر دا چې ټولې نړۍ ته زمونږ غږ ورسېږي، د خلکو کوم مظلومیت دی هغه مظلومیت خلکو لپاره روښانه شي. نن سبا زمانې کې د امام حسین علیه السلام دغه لاریون دی، د هغه همدغه غټ مقصد دی چې د امام حسین علیه السلام کوم مقصد و، هغه انسانیت ازادۍ لپاره، دې لپاره چې انسان باندې بیا چوک ونه توانېږي چې هغه باندې ظلم وکړي. همدې له کبله لکه څنګه امام حسین علیه السلام پاڅېدل وو هغه یزید په خلاف چې هغه ظالم و، هغه انسانیت دښمن و. نن هم چې کسان چې 40 منواوي په مختلفو ځایو کې منواوي، اصل 40 چې کوم دی هغه په کربلا کې منویږي چې په میلیونو کسان پکې شرکت کوي، د هغوی ټولو همدغه یو مقصد دی، هغه دا دی چې ظلم په خلاف ودرېږو. کوم د زمانې امام دی، کوم ولی د خدای دی، هغه نصرت لپاره به خپلې ملې تړو. که چیرې په دې لاره کې مونږ لپاره قرباني راغلې، له قربانۍ به هم مونږ دریغ نه کوو. او دغه د امام حسین علیه السلام مینه دی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم په خپل حدیث کې دی شانته ویلي دی، ان للقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، چې امام حسین علیه السلام لپاره د مؤمنانو په زړونو کې هغه حرارت دی، هغه ګرمایي دی، هغه ګرمایش دی چې هیڅ کله به هغه سوړ نشي. او همدغه د هغه پیغمبر کوم پیشنګوي وه، هغه اوس هم مونږ لپاره ډېره واضحه او روښانه ښکاري چې د امام حسین علیه السلام هغه غږ لپاره اوس هم هغه مینه چې کومه دی اوس هم نوره هم زیاتېږي، نوره هم ګرمېږي، تر حال کې چې امام حسین علیه السلام صرف دوه اویا کسانو سره لاړو، نن وګوره په 2 میلیونو نه هم زیات کسان مختلفو ملکونو کې مختلفو هیوادونو کې هغه لارم هغه لارې ته دوام ورکوي. د امام حسین علیه السلام هغه آواز ته لبیک وایي، هغه حسین چې هغه په کربلا کې غږ کړی و چې حل من ناصر ینصرنا، هغه څوک شته چې زما مدد وکړي. نن ټوله نړۍ د هغه آواز ته لبیک وایي.
ډېره ډېره مننه مولانا صاحب، ډېره مننه.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس مر سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ورسپانو ته د کتنې د تحلیلي پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو اوریدونکو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو په سر کې هم د اطلاعات ورسپانه، عزیزانو نن د ایران کابو ټول ورسپانه په خپل نننې غنې کې د حضرت امام حسین علیه السلام د سلویختی په مناسبت د هغه حضرت د مینوالو او زیارت کوونکو دستورو په باب مطلبونه چاپ کړی دي. په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو چې د ورسپانه هم نن په خپل لومړي مخ د مرحوم علامه حسن زاده عملی پر جنازه باندې د اسلامي انقلاب دستر لارخود د لمونځ د دستورې د انزور په چاپولو سره لیکي. انټرنیټ او رسندوی اوزارونه د شکونو او ابهامونو د رونولو او ځواب ورکولو لپاره غنیمت. اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د سلویختیا حسینی 40 د ویر په دستورو کې تهران پونتون د محصولینو د غونډیدا لازی سره چې د ویډیوي لینک للارې تر سره شي او فرمایل په مختلفو راودو او اوزارونو سره په عمومي افکارو د هغې شیندنې لپاره د ایران د ملت په ضد د دښمنانو پراپیګنډو یرغلونو ته په اشارې سره توضیح ورکوونکي حرکت د دغو پراپیګنډیزو یرغلونو شنډوونکي وبله او زیاته کړه. تاسو خواږو محصلینو چې د ملت د زړه میوه او د هیواد واقعي امیدونه یاست، د حقایقو د بیانولو موضوع ته په اهمیت ورکولو سره هر یو د خپلې شاوخوا مشال روشن کړي او د چټي شکونو او ابهاماتو ته ځوابونه ورکړي. د ورسپانې په بل خبر کې لیکلي چې د یمن د پوز وایندی ویل د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټیو د فضا دفاعي ځواک یونټونو د یمن د مارې پر فضا د امریکا اسکینیګل ډوله بې پیلټه الوتکه نسکوره کړې ده. سری یحیا زیاته کړې ده د امریکا جاسوسي الوتکه د مارب ولایت په مادغل سیمې د پاسه په تیریګر ماموریت بوخته و چې د یمنی توغندي ښکار شوه.
عزیزانو، دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه هم نن په خپل لومړي مخ کې د امام حسین علیه السلام د ویر د دستورو د انزورونو په چاپولو سره په سرخی کې لیکي د امام حسین ولس په عراق، ایران او ټول نړۍ کې د ابا عبدالله الحسین علیه السلام د میلیونونو مینوالو حماسه تر عنوان لاندې کیهان ورسپانه لیکي. د عراق په کربلای معلا کې د حسینی 40 د دستورو د ترسره کولو سره هم مهاله په میلیونونو هغه حسینی مینوال چې په کربلا کې د حسینی 40 یا 40 په پلی لاریون کې لګډونه پاتې شوي وو، د نړۍ په ګوټ ګوټ یې د خپلې مینې نندارې ته د وړاندې کولو لپاره مقدسو ځایونو ته د پلی لاریونونه په کولو سره پرتمین دستورې ترسره کړل. د ایران په مشهد، قوم او تهران او نورو ډیرو خارونو کې همدارنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لسکونو زره حسیني زادارانو په خود جوش ډول د غلاریونونو ترسره کړل. د غورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په ویانا کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی د امریکا او د درې اروپایي هیوادونو د استازو په ځواب کې وویل کله چې د اټومي انرژي د نړیوال ایجنسۍ په لټون کې تجهیزات د اسرائیل لخوا لکار لویږي له ایران دې تمه ونه کړي چې یا تجهیزات له سره نصب کړي بې له دې چې د اټومي انرژي نړیواله ایجنسۍ او لویدیز هیوادونه د اسرائیل د دغه کار ځواب ووایي. هغه د دې خبرې په بیانولو سره چې د اټومي انرژي د نړیوالې ایجنسۍ او د ایران ترمیاز د ترسره شوې موافقې په بشپړه توګه پلی شوې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ښه نیت په وړاندې د مقابل لورو چلند تر نظر لاندې نیسي او د هغې سره سم به ضروري اقدامات وکړي.
ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه دونه کوچی مونگا دا ورسپانه لا انترنیت را اخلو و محتوى پاره مسئولیت پر غالا ناخلو. هشتی صبح ورسپانه لکلی چه دا نوال جنائی محکمه یعنی آی سی سی نوی چارنوال کریم اسد احمد خان پا افغانستان که دا طالبانو او دایش ترهگر خراسان سانگی اروان دا جنایتونو پاره دا سیرین دا بیا پیل وخت نه کړی دا مولی د دوشنبه په ورځ د تلې په پنځم ماده یې خبر پانی په خبرولو سره ویلي پریکړه کړی دا چې د خپل دفتر چیړنې ډیره برخه پر هغه جنایتونو متمرکز کړی چې د څو کلونو په بهیر کې د طالبانو او د اشترهګری خراسان څنګه له لوري ترسره شوی. د جرمونو نیولې محکمې څارنوال ویلي دغه غزیه به پر امریکایي وګړو بریدونه غیر عادلانه اعدامونه د مېرمنو او نجونو زورمونه د ماشومان او نورو پر وړاندې جرمونه په سر کې ونیسي. د کریم خان په خبره دفتر به په دې موده کې هڅه وکړي باوري قضیه جوړ کړي تر څو وکولی شي جنایات په محکمه کې په معقوله توګه ثابت کړي. د نوموړي د وږي پر څلورمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې برید د دغو جنایتونو یوه بېلګه وبلله چې د داعش ترهګرې ډلې د خراسان څانګې یې پړه پر غاړه اخیستې وه. کریم خان زیاته کړې ده چې د هغه دفتر هڅه کوي د جرمونو شدت د ادعاګانو زیاتوالی او شته او سرچینو پر اساس قضیو ته په لومړیتوب ورکولو سره خپله دنده پرمخ بوزي. د یادوله ده چې طالبانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دغه اقدام په هکله غبرګون نه دی ښودلی.
عزیزانو دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر لیکي چې طالبان وایي دوی د موقتی دورې لپاره د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه اساسي قانون نافذوي. د طالبانو د عدلیه سرپرست وزیر د چین له سفیر وانګ یو سره د لیدنې پر مهال ویلي دوی ټولو هغو قوانینو ته درناوی لري چې د دوی له اصولو او شریعت سره په ټکر کې نه وي. د عدلیه وزارت پر رسمي فیسبوک پاڼه په همدې تړاو په خبره شوې اعلامیه کې د عدلیه د سرپرست وزیر له قوله هم راغلي دوی د باچا محمد ظاهر شاه اساسي قانون د نوي موقتی دورې لپاره نافذوي خو هغه موارد یې ترې لیرې کوي چې له اسلامي شریعت سره پټکر کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په موقته دوره کې د محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون نافذ کړی وو او اوس طالبان هم غواړي د موقته دورې لپاره له دې قانون استفاده وکړي. او د عدلی سرپرست وزیر د غراز هم ویلي چې دوی ټول هغه قوانین مني او عملی کوي چې د دوی له اصول سره پټکر کې نه دی او د اتباعو حقوق خوندي کوي. د چین سفیر یو ځل بیا په دې لیدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ترڅنګ دریږي او خپلو ملګرتیاو ته به دوام ورکړي.
دا هم ویسا ورسپانه. د امریکا په خونی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی پلان یې درلود چې په افغانستان کې یوازې بګرام هوایي اډه چې چین ته نږدې ده وساتي او د افغانستان 15 نورې پوځي اډې په بمونو ویجاړې کړي. ټرمپ د سینا مجلس ته نوماند او د خپل ملاتړي ارشل واکر په کمپیني غونډه کې پر اوسنی ولسمشر بایدن هم نیوکې کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ترهګرو عسکرو د ایستلو پروسه د زیاتو ګډوډیو له امله غندلې ده. نوموړي په خبره د پوځیانو د دا ډول ویستل د اوسنی ادارې د بې کفایتۍ تر ټولو وحشتناک مثال و. بل پلو ټرمپ له ملا برادر سره ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره ویلي چې ملا برادر ته ویلي وو چې د دوی په ترهګرو عسکرو برید نشي کولی او که برید وکړي نو داسې ځواب ورکړي چې په ټول عمر یې نه وي لیدلی. ټرمپ ویلي ملا برادر د ده خبرې واورېدې او همدا سبب و چې په 13 میاشتو کې یو امریکایي ترهګر عسکر هم ونه وژل شو.
قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
علامه مله او ملګری.
گرانو اوریدونکو او عزتمنو دوستانو د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د موج او کورونا نومې لړۍ شپږم برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو د کووید 19 ډوله خبریدونکو ناروغي یا هماغه کرونا وایرس په مختلفو ډخونو کې زموږ د ژوند ترخه تجربه بل کړې ده او د سینمایي چارو تجربه هم له دې قاعدې مستثنا نه ده او کېدای شي تر مودو مودو پورې بدل نه شي. دغه ناروغي د سینما مینوال د سینما له حالونو لري وساتل خو ټوله مجرا دا نه ده او په ټولې نړۍ کې د سینما صنعت له جدي مالی بحران او مشکلاتو سره مخامخ دی. دا د سینما د مینوالو لپاره یو بد خبر دی خو حقیقت لري. د سینما ټولو حالونو د کرونا وایرس څخه زیانمن شوي او هیڅوک ترې نه دی بچ شوي. په زرګونو کسان لا کاره بیروزګاره او زیاتره حالونه هم دیواله شوي دي. د کرونا وایرس خپرېدل د فیسټیوالونو او نندارتونونو په شمول د مختلفو زیاتو سیاسي، اجتماعي او ثقافتي فعالیتونو او پروګرامونو د چوټی کېده او د سینما، تھیټرونو او کنسرتونو د حالونو د تړل کېدو سبب شوي او د کلتور او ثقافت په شمول په مختلفو برخو کې د هیوادونو په اقتصاد او نړیوالو بازارونو باندې ډېرې منفي اغیزې شیندل شوې دي. د مثال په توګه د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د کوټو کلنۍ رپورټ د دې خودنه کوي چې په 2020 کال کې د هندوستان د رسنیو او نورو سرګرمیو په برخه کې عایدات د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د رامنځته شوي مشکلاتو په وجه له 40% ټیټوالي سره مخامخ شوي او د ټلویزیون عایدات هم له تبلیغاتو څخه د حاصلو شویو درآمدو له 43% کمښت سره مخامخ شوي. په همدغه هیواد کې تر مودو مودو پورې د نړۍ د تر ټولو زیات سینمایي مخاطب لرونکو په توګه د حالونو خاوندان وایي چې نه یوازې د حلونو کرایا د کرایې پیسې نه لري، بلکې د اوبو برېښنا د بیلونو د ادا کولو توان هم نه لري.
په ایران کې هم د سینما صنعت ناڅاپه له حرکته پاتې شو او زیات مالی تاوانونه یې وزغمل. د موجودو شمیرنو مطابق د ایران په سینما کې 8000 تنه په فعالیت بوخت دي، او حتی د غیر سرکاري اعدادو شمار له مخې د غشمیر 10000 تنو ته رسیږي. د دغه صنعت زیات مالی زیانونه له هغوی څخه زیاتره تر تاثیر لاندې راوستلی دي، او له معیشتي لحاظه یو لر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سینما خاوندانو میاشت میاشتې تعطیلۍ تیرې کړي، او که څه هم سینماګانې بیا پرانستې شوي، خو مخاطبانو هرکلی ډیر کم دی. د کورونا وایروس له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره په 2006 میلادي کال کې د سینما تعطیلي د دې سبب شوه چې هالیوډ سینما ته درانه زیانونه ورسیږي. په 2019 میلادي کال کې په شمالي امریکا کې د هالیوډ سینما درآمد 1.4 میلیارد ډالر و، په داسې حال کې چې په 2006 میلادي کال کې 2.28 میلیارد ډالر ته ورسید. دا رقم د دې ښودنه کوي چې د هالیوډ سینما درآمد 80% کم شوی، او د فلم سازۍ سټوډیوګانې له سختو مالي حالاتو سره هم مخامخ شوي دي. د نړیوالې اندازې مطابق د کرونا خپرېدل د دې سبب شول چې د پام وړ سینمایي پروژې په ټپه ودرېږي. له بلې خوا په 2006 میلادي کال کې د ډیرو فلمونو ریلیز کېدل د 2021 میلادي کال ته وځنډیږي. له دغه واقعیت سره مخامخېدو چې په دې کال کې لا هم د کرونا بیماری ټغر نه دی غونډ شوی، حالت د آثارو د خاوندانو لپاره لا کړکېچن کړی دی.
خو دوستانو، که چیرې ناممکنه پېښه رامنځته شي او د دنیا ټولې سینماګانې اوس پرانستل شي او د خپلې روڼتیا اوج ته ورسي، نو کرونا وایرس به له هغې اندازې نه زیات چې فکر یې کوي هنر یې تر کلونو پورې تر خپل اغیزو لاندې راوستی وي. په همدې څو میاشتو کې سینماګانې او سټوډیوګانې په دومره اندازه پوروړې شوي دي چې تر مدو مدو پورې په کار دی په سختۍ محافظه کړې سره یوازې د خپل مالي حالت په سمولو لاس پورې کړي. په دې اړه چې د فلم سازۍ صنعت به څه ډول له دغې خپرېدونکې ناروغۍ څخه ځان وژغوري، زیات ابهامات او شکونه موجود دي، خو ورځ په ورځ لا څرګندېږي چې هالیوډ به له کرونا وروسته نور د مخکې په شان نه وي. هماغه ډول چې اسپانیایي انفلوئنزې د هالیوډ په دنیا کې د خپلواکو سټوډیوګانو او وړو کمپنیانو په اړه د سیستم په جوړولو کې رول درلوده، په کووډ 19 ډوله ناروغۍ کې هم هالیوډ د بیا رغونې په حال کې دی، او ډیجیټلي کېدونکې بهیر ته او د دغه صنعت په جوړښت کې بدلون ته چې له مخکې نه د بدلون په حال کې وو چټک شوی دی.
خپلواک فلم ساز او د کولمبیا پوهنتون استاد د ایرادو چمین باوري دی چې دا موضوع له هغه څه نه چې خلک فکر کوي زیاتره پیچلې ده. د فلمونو د جوړښت او ویش څرنګوالی په تیره بیا د فلم سازۍ د سټوډیوګانو په سطح کې له مدو مدو راهیسې بدلون ته اړتیا درلودله، او هیله من یو چې اوسني حالات به د دغه بدلون د رامنځته کېدو زمینه جوړوونکی وي. خو کله چې دا خبره خلکو ته ورکوي، نو غوګونو ته یې داسې رسیږي چې د کرونا خپرېدو د سینما کار تمام کړی او دغه صنعت مړ شوی دی، یو داسې چیز چې زما له ذاتي نظره فضول دی. د کارپېژندو له نظره د نړۍ په سینمایي تجارت کې سخت ټیټوالی د کرونا د وایروسو له خپرېدو سره تعلق لري، خو حقیقت دا دی چې په دغه دور اندیشې کې د داسې بهیرونو د ګړندیتوب کتونکو چې د کورونا له خبرېدو نه مخکې هم په ډیرو ورو ورو د پرمختګ په حال کې وو. کیدای شي درته معلومه وي چې په سترو سټوډیوګانو کې د فلم تولید په وی او ډی کې د فلمونو له تولید سره یو بنیادی توپیر لري. سټوډیوګانې ستوري محور دي او یو فلم ته د مخاطبانو د پام د جلبولو لپاره پرله پسې کوشش کوي چې پروژې ګران کړي او ګران یې وښي. خو وی او ډی د اخیستلو په سترو مرکزونو کې سره قالینونه، ستر خاري پوسټرونه او نندارتون نه لري او په همدې وجه کم لګښت لرونکي فلمونه تولیدوي چې اکثره ستوري محوره نه دي. البته دا چې وی او ډی څه ته وایي، ویډیو آن ډیاموند، د مخفف دی او دا داسې خدماتو ته یوه مجموعه ده چې د آی پی ټی وی له لارې وړاندې کیږي. په وی او ډی کې دا امکان شته چې یوزران او مخاطبان کولی شي سینمایي فلمونه، تلویزیونی سریالونه، جذاب مستند فلمونه او د زده کړې پروګرامونه په اختیار کې ولري. خو د خوښې او د ویډیو او آیډیو پروګرامونو ننداره وکړي. په دې سیستم کې مخاطبان او یوزران مجبور نه دي چې پروګرامونه د خپرېدو په وخت کې ټول وګوري. آی پی ټی وی ټکنالوجي اکثرا د همدې لپاره استعمالیږي او د دې لپاره چې وی او ډی شخصي کمپیوټرونو او تلویزیونونو ته را اړوي د استفادې وړ وګرځي. تلویزیونی وی او ډی سیستم کولی شي محتویات د سټاپ باکس له لارې یو کمپیوټر یا بله یوه آله سټریم کړي او یوزر ته دا اجازه ورکړي چې په فوري توګه یې وګوري.
دوستانو د کیبل یا مخابراتی ټلویزیون نه زیاتره وړاندې کوونکي یوزرانو یا کارکونکو ته سټریم وی او ډی وړاندې کوي چې هم پکې وړیا محتویات او هم پکې پی پر ویو محتویات شامل دي. همدارنګه د مشخصو اپلیکیشنونو په ذریعه سره وی او ډی ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتکو ځینې شرکتونه هم عین د الوت په دوران کې خپلو مسافرانو ته د سرګرمۍ لپاره د وی او ډی سهولت ورکوي. یوه داسې پیښه چې د وی او ډی په شتون سره د سینما جوړښت زیانمن ښیي، د خارجو له کلتوري مجموعې څخه د سینما څنګ ته کول دي. مخالفان یې باوري دي چې وی او ډی د فلمونو په خرڅون او په نتیجه کې د صنعت په اقتصادي حالت منفي اغیزې کولی شي. د کرونا لخبرېدو نه مخکې هم دغه سیستم په ځینو هیوادونو کې د سینما په پردې د فلمونو د ریلیز کېدو بهیر کموه. دغه بهیر د کرونا په شپو ورځو کې لا زیات ګړندی شوی او په راتلونکو وختونو کې هم معلومیږي چې د فلمونو د خپرېدو له دغې طریقې څخه د خلکو هرکلی تر کومې اندازې د سینما له صنعت سره مرسته کولی یا یې اصلا کندې ته ورغورځولی شي.
د سینما صنعت په 2021 میلادي کال کې له کورونا نه په پسته دوران کې د دوباره شروع کولو د زمینې د برابرولو په حال کې دی. یو داسې دوران چې په کار دی د فلمونو د جوړولو او نندارې ته د وړاندې کولو په زمینه کې بنیادي بدلونونه رامنځته کړي. البته د سینما د حالونو بیا پرانسته دوباره د هغو د رونق په معنا نه دی او په یوه شپه کې د سینما د حالونو بازار رونق نه مومي. لکه چې ویل شول، د دغه صنعت د خاوندانو مخې ته زیات خنډونه پراته دي. د دغه صنعت د راتلونکي په اړه اندېښنه طبیعي خبره ده، خو البته زیاتره هم هغه په خوشفامی کې دي او د فلم د انلاین خپرېدو پلیټ فارمونه لا اوس هم د سینما لپاره جدي سیال نه بولي. د دغه صنعت عوامل او خاوندان هیله لري چې د سینما مینوال به د دغه صنعت ډیوه بل وساتي او هغه خلاقیتونه چې د سینما زیاترو خاوندانو د مخاطبانو د جذبولو لپاره استعمال کړي دي کار جوړونکي شي. له بل خوا داسې کسان شته چې باوري دي چې د دغه هنر او صنعت ټول مشکلات د کرونا د بحران او د هغه د عواقبو په وجه نه دي، بلکې له بل خوا داسې کسان شته چې باوري دي چې د دغه هنر او صنعت ټول مشکلات د کرونا د بحران او د هغه د عواقبو په وجه نه دي، بلکې دا د سینما محصولات دي چې نور د تیرو وختونو په شان خپل مخاطبان د سینما حالونو ته نه راکشلي. خو جوته ده چې سینما به په ټول دنیا کې له یو ستر بحران او مشکل سره مخامخ شي او اوس هم د راتلونکي په باره کې قضاوت کول وختي دی. د سینما خاوندان باوري دي چې په 2022 میلادي کال کې به په دې پوه شي چې آیا سینما به خپل عادي حالت ته راوګرځي او یا نه.
خوږو دوستانو، مونږ او کرونا نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.